د جنوبی پښتونخوا اکثره د سیمې دي چې په هغو کې اوس هم د پښتو په زرګونو پخوانی او لرغونو لغات دي چې هغه لا تر اوسه پورې نه دي راټول سوي او قاموسونه نه دي نیولي. په دغو سیمو کې یوه سیمه ژوب هم ده، او دلته ځینو لیکوالو او شاعرانو د ژوب په شاوخوا کلیو کې اوس د پخوانیو لرغونو او د دې سیمې د سوچه لغاتو د راټولولو کار پیل کړی دی. موږ نن په دې اړه یو بحث ترتیب کړی دی، او په دې بحث کې مو د ژوب دوه تنه لیکوال رابللي دي او له دوی سره په دې اړه خبرې کوو چې د ژوب په شاوخوا سیمو کې څومره لرغوني او سوچه لغات شته، او د دې د راټولولو لپاره باید په څه ډول کارونه وسي. په دې بحث کې د ژوب یو لیکوال او د ژوب کالج د پښتو ادبیاتو استاد میرحسن خان اتل، او د شیرانی د شنغره اوسیدونکی لیکوال او شاعر ځیرکیار شیرانی راسره ګډون لري. په پیل کې به میرحسن خان اتل صاحب له تاسو پوښتنه وکړم، تاسو اوس د ژوب په شاوخوا کلیو کې دغه کار پیل کړی دی چې د دې سیمې دغه لرغوني لغات راټول کړي، څنګه مو فکر سو او د دغو لغاتو د راټولولو لپاره مو ترتیب څه دی، څنګه راټولوي، په څه شکل راټولوي؟
تر ټولو لمخه برکوال صاحب ډیره مننه، زموږ دې کار ته څنګه فکر سو او دا سیمه څه توري ډیر لري د پښتو یا قاموسونو نور څه نه دی راوړي. که موږ له شاته لاړ سو او د تاریخ پاڼې په لواړو، ما خال دی چې د پښتنو له بختره باد بیا کوم دوی راووتل ډیر سو، نو د دوی دوی لرغونې مینې دي. تاریخ وایي یو غور دی او بل کسی غار دی. په بله معنا زه ویلی سم زه د پښتنو دوی لرغونې او زړې مینې دي، او دا سیمه بیا په لوی سر کې یوه سیمه ده، دا یې په یوه سر کې پرته ده، دا یې په لویدیځ کې ده، دا یې په ختیځ کې پرته ده. خو چونکې غور جغرافیایي طور د منځنۍ آسیا او د ایران پر ور پروت، نو ښکاره خبره وه چې د هغو تیزیبو دلته زر اثره ورسېدی. دوی په وختو وختو کې په تاریخ کې کاروباري، سیاسي، جغرافیایي اړیکې ډېرې نږدې لرلې. نو پښتون کلچر او تیزیب او هلته پښتو هغه نمنه سوچه نه سوه پاته لکه څنګه چې تر دې له مخه کمپیوټر کې وه. دوم تیزیب یا دوم لومینه بیا کسی غار وي، کسی غار بیا د خپل جغرافیایي موقعیت له کبله د نورو تیزیبو له اثراتو لږ لرې پاته سو. دلته دوه تیزیب زموږ مطلب په همسایه کې دوه غټ تیزیبونو، یو د ایران وي بل د هندوستان ولي نه، د دا دواړو تیزیبو له اثره دا سیمه سي کومول هغه خوندي پاته سوله. او زه که دا وایم سر دا تیرو دوو درېو لسیزو پورې لا تر اوسه د دې تیزیبو اثر نه دی رارسېدلی، دا بیا ښه خبر داسې نه دی رارسېدلی که بده خبر ده. د دې کم تاوان دی تر دې به راتیر سو، خو د دې فایده یې دا ده چې دلته کم زموږ زوړ تیزیب وي په هغه کې بیا زموږ کم کلچر چې روز موږ دودونه او موږ څه کومه زبه ویل، هغه زبه کې هغه دغو زبو ډېر اثرات نه دی سوی. موږ دا ویلی سو په دې سیمه کې کومه پښتو ویل کېږي دا هغه لرغونې پښتو ته ډېره نږدې ده، ډېر توري زموږ خوندي پاتې دي تر اوسه. اوس له د تېرو دوو درېو لسیزو څخه خامخا د نورو تیزیبو دلته هم علمي ارتقا لږ ډېره اوس لږ ترقي راغله. د دې سیمې سینیرو لیکوالانو یا شاعرانو چې هغه لږ په دې پیدل د خپلې ژبې د تورو هغو ته لږ دا احساس اوس سیاره په دې سیمه کې اوس هم یو ډېره زړه ډېره لرغونې ورثه پاته ده د پښتو کوم سوچه توري دي. داسې سلسله مخکې مطلب په دې سیمه کې یو دوه درې کسان، خو یا به د وسایلو خبره وه یا به د دوی د وس د چوکاټ خبره وله. او بل دا کار ډیر وسی کار دی، ډیر وسایل هم غواړي، ډیر وخت هم غواړي، خو د دوی د کار دا یو فایده وسوله سی ور روان اصل ته یو لږ هغه بنیاد سو یو لږ نقشه سو داغه لړۍ وله سی. موږ دا تیر درې څلور کلو زخه موږ دا احساسول سی دا شی مطلب کماجی او سکه سکه دا توري لمنځه ځي، نو پر هغه بنیاد باندې موږ دې ته ملا وتړله. اوس به ګورو سی موږ دا کار تر کومه ځای رسو. نو موږ دا څلور پنځو کسانو په دې کې زموږ یو ملګری محمد یار زیارکش زیرکیار صاحب هم په دې حواله کار کړی دی، پر خپل نوبت به د خپل حال درکې رحمت الله زلمی زه په خپله. نور بیا موږ ګورو په سیمه کې له موږ سره په دې حواله څوک منډه کولای سي، څوک کار کولای سي، هغه هم له موږ سره موږ هغه سیمې ته راسره بیایو او کوشش کوو چې موږ توري راټول کړو او پر وخت یې راټول کړو تر هغه له مخکې دا توري له موږه مري یا نورو ژبو توري پر هغه ځای باندې مروج کاږي. نو دا سلسله موږ روانه کړې ده له دا تیرو درې څلورو کلو څخه. په نن سبا شپو کې موږ لږ زیات وخت ورکړی دی او بقاعده کلو ته ځو، سیمو ته ځو، توري راټولو.
په دې به بیا نور خبرې وکړو. ځرکیار شرانی صاحب، په اوس وخت کې چې جدید دنیا د نوې ټکنالوژي راغلې ده، د غزموږ د لرغونو تورو د مترو کېدو یا له استعماله د لوېدو دوه علتونه دي. یو دا دی چې دلته زموږ په خپله ژبه په پښتو ژبه باندې زده کړې نسته، تعلیم نسته. بل علت یې دا دی چې د دغو نورو ژبو اثرات ښاري سیمو ته خورا رسېدلي دي. هغه توري، اکثریت توري چې هغه اوس له استعماله لوېدلي دي، یو علت یې ښایي دا هم وي چې د ځینو شیانو نومونه چې هغه اوس په استعمال کې نه دي، نو هغه توري مترک شوي دي. څه فکر کوئ چې دا څومره مهمه ده چې دغه لرغوني لغات باید راټول سي او په قاموس کې چاپ سي؟
بارکوال صاحب، اول خو ستاسو مننه. له دې څخه دې خواته هغه مهموالی چې کم دی، ارزښت کم دی، هغه په دې کې دی چې ژبه سي کمه ده، د هغې سوچوالی په زړو او لرغونو تورو کښې دی. نو چې څوک یو ژبه د ځان پریمینځلې یا سوچا او پاکه غواړي، هغه به لرغوني توري له لاسه نه ورکوي، هغه ذخیره به پروته وي. یو خدا بل دا دی که موږ نوي وی پوهنه یا رغونه جوړو، نوي نیولوجیزم چې ورته وایي په فیلالوجي کې، نو نیولوجیزم هم هلته سکم دی جوړولای سو چې زموږ ذخیره د زړو یا زړاخینځه تورو پروته وي. که کله هغه نوي، موږ نوي وی رغونه نسو کولای. او شبه هم دا وي چې یوار اول وار پر آرکیزم باندې، ارکایزم باندې لرغوني توري چې کم دي یا زړخینځشته توري چې کم دي، پر هغه باندې کار وسي، او یوار زاړه توري چې کم دي یا لمنځه تلونکي توري چې کم دي، هغه را بوژ سي، هغه را ټول سي او هغه ذخیره سي. بیا له هغو ځخه بیا موږ نوي توري جوړ کړو. انګریزانو هم دا کار کړی دی، فرانسیانو هم دا کار کړی دی، عربانو هم دا کار کړی دی، ایرانیانو هم دا کار کړی دی، نورو هم کړی دی. که بیا خبره داسې ده، په نویو توري چې موږ جوړوو په هغه کښې هم زموږ پښتو پرانه سوه، اړتیا یې پرانه سوه بیا پور اخیستنې ته، بیا له نورو ژبو ځخه مستعارو تورو ته بیا ضرورت پیدا کېږي یا هرومر ورته پیدا کېږي. نو ځینې خلک دا وایي یا په پور اخیستلو باندې ژبه پراخېږي، مګر ژبه په پور اخیستلو باندې بې ضرورته ژبه سي کمه ده، هغه له منځه هم ځي او په هغه باندې ګډوډه کاږي، خراپاږي، مرداراږي.
اتل صاحب، دغسې مثالونه ډېر کم دي چې لیکوال د تورو په راټولولو پسې په کلیو وګرځي او تورې راټول کړي. اکثره قاموس لیکونکو داسې کړي دي چې له ادبي اثارو د شعرونو له ټولګو یا له نورو ادبي اثارو لغات راټول کړي دي او هغه بیا قاموسونو ته پورته کړي دي، خو دغسې مثالونه کم موندل کېږي لکه تاسو چې پر کلیو ګرځئ. ستاسو د لغتونو د راټولولو طریقه څه ده؟ آیا د خلکو له خولې خلک تورې درته وایي، لیکئ پر کاغذونو لیکئ؟ که نه، اوس خو جدید وسایل راغلي دي، غږ ثبتونکي ریکارډرونه هم شته، د خلکو له خولې ثبتوي چې په هغه کې هغه تلفظونه هم کټ مټ هغه چې خوندي سي. څه طریقه ده ساس؟
برکوال صاحب، موږ خو تاکسي کم کوو، هغه بیا هغه سیمو ته کوو چې چیرې تر اوسه سړک نه دی تللی، په هغه سیمو کې ګرځو او هلته واقعي موږ ته ریزلټ راوځي. کوم توري موږ غواړو، کله کله خو دورې توري راوځي چې موږ یې په هغه لیکلو ټولولو کې مطلب بالکل سړی حیران سي. موږ خو لار دا ده، موږ په هر ټور کې چې کم ځو په هغه کې درې یا څلور ملګري خامخاسو، د دوو ملګرو خو بالکل دا زمواري وي چې هغه کاغذ او قلم په لاس کې لري. او زما بیا خاص کار له مطلب یو سپین ږیری سړی دی، له هغه سره زه یو مجلس وکړم. زه هېڅ ده ته دا خبره نه کوم چې زه له تا چشر اخم یا زه تورې ټولوم یا زه دا کوم. زه ورته یم، زه تا له راغلی یم، له تا سره وینم، ستا د ژوند او ستا د وخت او د دې سیمې په باره کې ما ته وژغړ. زه له ده څخه سوال او ځواب پیل کوم. اول د خپل د زمانې پوښتنه وکړم. دا زموږ د خلکو بیا عادت دی، تا لیدلی دي تر ما ته ښه په دې پوهېږي. ستا کله پر دوی سوال وکړي، دوی ته ډېر په تفصیل جواب درکوي. په دې تفصیل چې جواب راکړي، زما شاته سر ملګری ناست وي نه، هغه په دې کې دا توري راوځي. دا توري موږ لیکو څه وخت یې ولیکو، دی ښه پر له وژغو ګنټه دوې درې، بیا له آباد دا توري ده ته په میله سره مو خلاص کړو. د دې تورو بیا د تلفظ ډېره لو مسله یې، په هغه کې بیا موږ دغه رنګه دغه ژغ توري ورسره ولیکو، او بیا له ده څخه هغه خبرې چې کمې دي بیرته دوباره که په کوم شي زموږ سر نه خلاص سوی، په دی بیرته استعمال کړو. خاص کار په دی په فکرو استعمال کړو. تا دا څنګه وویلې، تا څنګه وویل، پخ کې د توري خپله معنا چې کومه ده هغې ته موږ ورسږو. نو دا نه موږ له ده سره شپې وکړو یا کله ورځو سره، په دوه درې ګنټې کې موږ له ده څخه کله پنځلس توري، کله شل توري، کله دېرش، کله پنځوس توري راووځي. نو دا زموږ پیلاله مطلب پارمټ ته ویلی سو یا طریقکار ورته ویلی سو. نو ګورو پر مخم تجربې کاږي نه، نو پر هغه به په راروان وختو کې انشاءالله عمل کوو.
ځرکیار صاحب، د پښتو په دې اوسني لیکدود کې یوه ستونزه دا هم ده چې په پښتو کې ډېر په لسګونو یا شایي په سلګونو داسې داسې لغتونه وي چې هغوی ته موږ په لیکلو کې ځانګړې بڼې نه لرو. فرضاً لور، لور او لور د پیرزوینې په معنا ده چې دا درې سره په یو شکل لیکل کېږي، توپیر به موږ په جمله کې کوو. تاسې په ژبپوهنه کې هم مطالعه لرئ، د فیلالوژۍ یا د فونولوژۍ د علم له مخې ستاسې په نظر لغتونه که یو څوک راټولوي په څه ډول، په څه شکل باید راټول سي چې دغه تلفظونه یې سم وساتل سي، چې په یو قاموس کې څوک نیسي چې بیا ورته معلوم وي چې دا څنګه تلفظیږي؟
تور راټولول یو لیکسیکوګرافر یا لغتنویس چې کله راټولوي څو خبرې په پام کې لرل ورته پکار وي. هغه کې یو دا ده چې هغه آرټیکولیټری فونیټکس او اډیټری فونیټکس دا په خیال کې ونیسي. اکاسټیک فونیټکس هغه خو بیا شاته خبره ده چې هغه بیا لیبارټری کې ګوري چې هغه په څه طریقه ادا کاږي کنه. خو خیر دا دوه سې کم دي چې سړی به روان وي، لکه یو دغه زیږدیز او یو دغه انغوږیزه. دا په ښه توګه باندې دی په پوه وي چې څنګه د چاتر خوله دغه توری راوځي او څنګه دای تلفظ کوي او هغه د اروېدو بڼه څنګه ده. د کې یو دا ارتوګرافي ورته وایي، یو ارتوفي ورته وایي. بیا دلته دغه ښه لیکنه چې کومه ده، د توریو لیکنه په سمه توګه باندې، او یو بیا د هغه سې کم دی درست ژبیاژست یا تلفظ کول په سمه توګه باندې. دغه چې وسی د دغو خیال وساتل سي پکښې، بیا هغه توری سې کم دی سړی ویلای سي چې دا ما په سمه توګه لیکلی او اروېدولی او هم څېړلی دی. هغه سې کم دی بیا دا مارفولوجیک څېړنه سې کم ده، دا بیا وروستو ده چې بیا بیا ژبپو باندې وکړي چې هغه له کومې ریښې سره اړه لري او څنګه دی. خو د دې دپاره سې کم دی دا فونیمک نښې، د مارک سې کم دي نښې سې کمې دي د توریو د لیکلو دپاره، سې لکه د لور لور او لور د داسې شانو لکه تا چې مثالونه ورکړه، د هغو توپیر دپاره سپکښې ورایې سي وسي ترله. نو د هغه دپاره ښایي چې هغه په دې باندې پوه وي چې دغه اواز څنګه خوندي کړم.
اتل صاحب په روب کې یا زموږ په نورو سیمو کې ځینو نور لیکوالو شاعرانو ملدلی چې د خپلو سیمو لغتونه راټول کړي دي، ساس په نظر د دې لپاره باید بیا څه ترتیب جوړ شي؟ آیا دغه توري ځینې لیکوالو وایي چې موږ په مشخص ډول په خپله چاپو، کدا بیا باید په یو قاموس کې راټول شي؟ اوس د کوټې پښتو اکاډمۍ تابع لري چې د دغه سیمې ټول لغات په یو قاموس کې، او یا دوی وایي که بودیجه ولرو چې د لر بر پښتنو د ټولو لغاتو یو قاموس جوړ شي، ستاسې نظر څه دی په دې برخه کې؟
برکل صاحب، پښتو اکاډمۍ ډېر ښه کار کړی دی. پښتو اکاډمۍ موجوده رابری خیر محمد عارف صاحب بیا له سره نور ملګري مخلص خلک دي، خپل ژبې ته خدمت کړی دی او دغه پر مخ هم دغه توقع لرو. خو د دوی کار دوی پر کومه سطح کوي، پر کومه معیار کوي، دا کار دوی تر اوسه د دې سیمې خلکو سره هغه شیر کړی نه دی، ګډ کړی نه دی. په دې باید اس پښتو اکاډمي باقاعده د دې سکه ممبر دي، سینیر خلک دي، هغه په خپل سیمو ته لاړ شي، هلته له ځان سره دغه خلک ملګري کړي او دا کار دا پیل ته دوی ور په خپل لاړ شي، یا دوی دغه خلک دې د پاره وګماري هغه ته دا وایي سیاره ته په خپل سیمه کې پر دې فارمیټ باندې موږ ته کار وکړو. نو دوی دا کار تر کومه ځایه پورې رسولی دي دا خو دوی ته معلومه یې، خو دوی موجوده کومه طریقه کار روان کړی دي زما په خیال کې، دی زما خیال غلط یو، دوی دا کار پای ته نشي رسولی. په هغه طریقه سي دا په کم طریقه کول په کارو، 15 کاله لس کاله بعد به موږ دوباره بیا بل قاموس جوړول غواړو. دومره خبر دا ده سي دا کم خلک سي شخصي هغه دوی ټولی دا ښه خبر ده کې دوی مطلب شخصي یو داسې لارو تلریس چاپولو طریقه کولای سي چاپ دي کې و مسله نه ده. خو په دې یو شی زده تجویز لرم وګړو خلکو ته سي اوري څخ شان را ټول سي، بیا په دې کې موږ له نور ژپو هو ځخه کار اخستلای سو، موږ دا شان سره را یو ځای تکو، او اول واره د دوی دا ټیکنیکل کمی مسلې ور سمې کو. په دې کې دغه خلګم دا کم خلک کار کوي د دوم سکو سکو تجربه کاږي، هغه د تورې ریشاور ته معلوماتږي، هغه د تورې سکم دی، هغه د اسم وار نون کم د حالات غم هغه کولای شي. خو بیا دا نه ادارې لکه پښتو اکاډمي یا نور مطلب موږ داسې ادارې ولور یا ټولنې، او هغه بیا د یو قاموس په شکل کې مخته راوړي.
ذرکیر صاحب، تاسو په خپل هم له څو کلونو راهیسې د خپلې سیمې د لغاتو د راټولولو کار کوي، که دغه راته وایي چې دغه څومره لغتونه دي، آیا دغه لغتونه په بشپړ ډول سوچه دي که په هغوی کې مفغن توري هم شته چې هغه له عربي یا له فارسي یا له نورو آریایي ژبو فرضاً له هندي ژبې یا له سنسکرت ژبې مفغن لغات وي؟
با برکول صاحب اول به در ته وایم چې ما یو د شیرانی په سیمه کې د تورې سکم دی هغه نه دی راوښ کړی. ما د شیرانی له سیمه سره سره د مندوخیلو د استرانیا د سیمه هر نایې لتللم په هر نایې کې ډیر د تورې دی بیا غواړم چې ولارسم بیا غواړم چې ولارسم او دا رنګ ز د وزیرستان په ځینو سیمو کې خال خال شوریدلم اله ته ما ډیر بوجونی کړی دی.
بوجول راټولولو ته
راټولولو ته وایي او جمع کولو ته وایي. نو دا توری سزه را بوجوم یا را غونډوم دا ما د پښتانه د خبرو ورو پرګنو ځخه دا کوشش کوم چې نور نورم پسې ولارسم. که څه هم دا د یو سړی کار نه دی، دا د یو سټیټ کار دی، د حکومت کار وي، بیا د هغې د ادبیاتو د څانګې د وزارت کار وي، خو تر خپل واسه دا زما مینه بولي، د ولس سره خواخوږي ما بولي. او په دې هم رسېدلی یم چې ځینې داسې سپین ږیري او سپین ساري دي چې هغه مړ شوي دي، هغه توري ورسره د دوی په مغزو کې سل توري وو که زر توري وو لرغوني هغه له دوی سره ومري. نو دغه وسواس او دغه هڅې اخستم، هرڅ اخستم چې پسې روانې م دغه راټولون را بوژوم څېړنه باندې کوم، دا زیات وڅېړم او هغه نیټې ورسره ولیکم په خپل شت ترتیب راټول کوم، بیا ځان ته یو ډکشنري تیاروم او که بیا چاته ورکوم. خدا د بیا خبره ده پر دلمه فیصله نه کړي.
پای کې مرسن اتل صاحب تاسو کوم دا کار پیل کړی دی؟ په دې کې که دغه سیمو چې تاسو کوم لغات راټول کړی دی، که یو څو لغات د نمونې په ډول راته وایست او له هغه سره متبادل معنا یې مو ورسره ووایست چې اورېدونکي په پوه شي.
موږ کسی غره ته تللي وو، د هغه په لمن کې یو سپین ږیري سړي زما پوښتنه وکړه، مال وابشار ته د اوبسې را تویږو دې ته څه شوي؟ ډول ودې ته ورزړو بیا نه ورزړو کیس په خپله زموږ کیس دی، نن سبا په بل توري بدل سوی دی. کیس په پښتو کې عمر ته اوس هم کیس وایي نه، دا زموږ عام مروج توری دی، په کورو کې نن هم استعمالېږي. کیس ته کم سه، کیس کمې او خدای د کیس کم کنه. یو بل توری دی کرزور، چیرې پښ د پښ د ناستې ځای ته سکم دی، دغته کرزور وایي، د مخ ته سکاره پراته نه، دا بالکل د ګرد سیمې ته کرزور وایي. دا غنم سیموږ په وشو نه، د تال ته ترټۍ وایي نه.